امریکا غږ دیوی نننۍ خبری خپرونه مهم سرټکی. د پاکستان د پوز ویان جنرال بابر افتخار د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت پر ضد د بی باوري تحریک تر شا د امریکا د لاس لرلو امکان رد کړی دی. د پاکستان پوز په سپینو ټکو کې ویلي چې هیواد کې به ماشاءالله یا پوزي واکمنۍ نه پر ځای کیږي. د پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی مشر عمران خان د پنځم بی پروګرس سپریم کورټ څخه غوښتنه وکړه چې د قانون جوړونکو نېشنل یا صوبایي سملو غړو د سرغړونې له امله په ټاکنو کې له ګډون څخه د ټول عمر بندیز ولګول شي. بل لور ته د اسلام آباد های کورټ د دوشنبې په ورځ د پاکستان د ټاکنو کمیشن ته امر وکړ چې د پی ٹی آئی د بهرنۍ فنډینګ قضیه دې په دې شو ورځو کې دننه حل کړي. په افغانستان کې د امریکن یونیورسټي ښوونکی عبید الله بهیر یو مرکه کې وایي چې د افغان جنکیو سکولونه تړلې پاتې کېدل د هغوی هیلې ماتوي او تمه لري چې سکولونه زر تر زره د افغانستان د خلکو او د هیواد د ښېګڼې په نیت پرانستل شي. روسیې د زیارت یا پنځشنبې په ورځ وویل د دوی یوه جنګي بیړۍ په توره بهیره کې سخته زیانمنه شوې ده او ټوله عمله ترې وتلې ده. روس ویلي بیړۍ کې یې چاودنه شوې وه خو اوکراینی چارواکي وایي د توغندیو برید پرې شوی. د خبري خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل اوسئ.
تړي مشه د ډي وي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډي وي په یو ساته خبري خبرونه کې هر کله ويم تاسو قربانه منزه شهید يم او نن د اپریل 14مه نیټه ده او د مهال وخت شوی دی. په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجده د زیارت یا پنځم بي ورځ ده او تاسو سره به کوم مهم سرټکی چې تاسو واوریدل هغه په تړاو به وار په وار تاسو سره راپورونه او نور معلومات په خبرونه کې شامل وو. څنګه چې تاسو په سرټکو کې هم واوریدل چې د پاکستان د پوز ویان جنرال بابر افتخار د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت پر ضد د بی باوري تحریک تر شا د امریکا د لاس لرلو امکان رد کړی یا بهرنۍ سازش یې رد کړی دی. په دې اړه غواړو چې تفصیل واخلو د پیر ولایت شاه صاحب څخه چې زموږ سره په خبرونه کې عمل کیږي او هغوی سره به خبرې کوو. البته په تیر خبرونه کې زموږ د ډي وي خبريال پیر ولایت شاه د کوربه نصر الله خان سره راغلی او دغه ټول تفصیل یې ترې اخیستی دي. دا به تاسو سره شریک او په ګډه به سره وګورو.
نصر الله صاحب دا چې پاکستان کې د تیر وزیر اعظم عمران خان په ضد چې کوم بې باوري تحریک او د تیر څو ورځو نه دا کوم سیاسي کړکېچ شته نو په دې کې فوج نن په کولومبي ځل باندې د غبرګون ښودلی دی. په هره معامله باندې ډي جی آی ایس پی آر خبرې کړې دي. په کورني سیاست باندې خبر وکړو نو هغه دا وویل چې د فوج سره لښکر چې کوم کردار لوبولو نو هغه د بحران د مخنیوي لپاره نو بولو وزیر اعظم ته په پخوانی وزیر اعظم ته هغه درې لارې نوې ورکړې او د دې دا درې لارې چې وی د دار سیاست مدارانو او طرف ته مخ ته راغلي وي کوم دغه اورې په ریښت سره تړلې چې کوم بهرني او دغه د بهرني سازش ذکر کیږي. یو خو هغه نن په ښکارا کو باندې دا ویلو چې امریکا خو د پاکستان نه فوزی اړې وخت دي او وختلې وي نو فوز د سر بیان علاوه چې بیا به هم زمون انکار او چې څنګه انکار په قانون وزیر اعظم عمران خان کړو او بابر افتخار ویل د فوز بیان چې د سره دا خبر وی بنیاد دي. بل هغه ویل چې کما د تیر د عمران خان او د هغه ګون چې کوم الزامونه لګي چې ګني امریکا سازش کړو د هغه حکومت په زده دی او مراسم ذکر کیږي د کمی سلامتیا کمیټې ذکر کیږي. نو جنرال بابر افتخار دا هم په ښکارا ټکوویل چې موږ د بیرونی مداخلت ذکر کړی دی. د بیرونی سازش په اعلامیه کې څه ذکر نشته او چې د دې د خلکو تپتو لګي چې د فوج موقف سره او بیا هم جنرال بابر افتخار وویل او څو غواړي چې را په دې باندې نور څه سپیناوي یا ځان په بولون غواړي د حکومت خوښه ده چې حکومت خدای ډی کلاسیفای کوي یا دا عام کی د خلکو لپاره نو هغه سره اختیار شته چې عام کولی شي. بل رسول الله صاحب چې کوم روان سیاسي کړکیچ دی نو هغه پکې یو څو مهمې خبرې کړې دي. د سوشل میډیا باندې چې کوم بابر افتخار ویل چې کمپاین روان دی د فوج په ضد باندې، یو نوې خبره پکې هغه نن دا وکړه چې فوج دا غواړي چې یو خو د اف آی اې چې کوم اړوند حکومتي ادارې دي هغه دې داسې کسانو په ضد کاروایي وکړي، دا ناست حکومت ذمواري ده. دا بابر افتخار وویل. بله خبره پکې هغه نن دا وکړه چې یاره په کار دا دی چې ټول سټیک هولډرز یعنی اړونده څونه ادارې دي هغه په دې اړه بله قانونسازي وکړي، څه مؤثره قانونسازي وکړي. او هغه دا هم په ګوته کړل چې د مخکې نه قانون شته دی، خو په سوشل میډیا د بابر افتخار په خبره چې کوم د ملکي صلاحیتیا په ضد خبرونه مخکې تر راځي نو دې مخکېوي هغه سره نه کیږي. او په کار دی چې دا حالات دې تر رسیدلي دي په کول د بابر افتخار په وینا چې د دې لپاره یو مؤثره قانون روړو ضرورت دی. نو دا خبرې او بل مهمه خبره هغه دا هم کړی دا رسول الله صاحب د پاکستان سیاسي کړکېچ سره تړلې ده، مارشل لا امکان مرات کړی دی. او هغه دا هم ویلي دي نن پر لومړي ځل باندې دا خبره هم ډېر وخت نه کېده هغه سپیناویو کو چې دا ناس د فوج سره لښکر چې دی قمر جاوید باجوا دی په یو کم دېرشم نومبر سخ کال ریټایر کیږي. دا خو هغه د خپل څوکۍ میاد د زولو دي غرضي دی او قوت داسې سلواندیز هم شو نو هغه به نه مني اما په خپل دغه باندې په خپل میاد باندې ریټایر کیږي. او د ټول نه چې کومه بل د سیاستمدارانو باره کې د فوج د بیان نه و هغه دا و چې په کار دي چې سیاستمداران خپل شخړې په خپل منځ کې چې کومې شړې هغه په خپل حل کوي او باغی کې فوز نه راکاږي. جی
صحیح پیر ولای شاه صاحب دومره اهمه خبره وا په دا د یو میاشتې یو نیم میاشتې چليږي د خط پاړه باندې بیا دغه سازش ویل کې د نېشنل سکیورټي کمیټي خبره کېدله دا غیر ریفرنس پور کول کې د چ په دغه کې دا خبره شوې ده دوی د منی د پاکستان فوج چې سازش نه ده شوې خو مداخلت شوې ده. نو دا پریس کانفرنس د خبري غونډه دومره لیټ ولې وشو او دته د پی ټی آی یا تحریک انصاف څخه برګون مخه ترغله
د پی ټی آی خبرګون خو او د پی ټی آی خبرګون نصر الله صاحب دا مخه تراغلې چې فواد چودري چې کوم هغه وخت هم د اطلاعات وزیر او پخوانی چې کله د مراسلې د لنجه مخه تراغلې و هغه خو هم یو ځل بیا دا دعوه کړې ده چې را بابر افتخار او د پی ټی آی د ریزیو چې کوم د پی ټی آی د ریزیو چې یې کامی سلامتیه کمیټه په بیرونی مداخلت باندې فکرمندي خوځلې ده. دا پی ټی آی مخکې مې او دا بقول د او چودری په وینا باندې خو د سوله سره د تاسو شو د بابر افتخار نوم بابر افتخار نه د پښتنو شو چې بیا کو دا بیرونی سازش نور د پاکستان حکومت امریکا ته احتجاج ولې کړل دي نو دا غي په سفارتي ذریعہ باندې دا غي جواب بیا بابر افتخار دا ورکړل دي چې ضروری نه ده چې یو ملک احتجاج کړي نو هغه په بیرونی سازش باندې کړي هغه په بیرونی مداخلت باندې کول شي هغه یعنی پاکستان او هغه په بل سم داسې خبره باندې کول شي چې پاکستان په بد ګڼلی ضروري ده چې موږ احتجاج کړی دی سفارتي دا مطلب دا نه چې دا هم بیرونی سازش وو. نو دې جواب هغه په خپل ورکړی دی چې د دې د دې بیرونی سازش ټیک نشته. بل د بلاول ګورټوب به عکس العمل راغلی د مخالفو ګوندونو مشر دی او هغه دا د نړیوال پریس کانفرنس کې کوم دی د فوج د بیان د پاکستان کې د جمهوریت لپاره او د جمهوریت د راتلونکي لپاره چې کوم دی دایو خدای خګر زول ده. جی
صحیح پیر ولا شاسه په یو پښتنه پکې بل داسې وکړو چې کده غلطه د څنګه خبره شوې د مخکې د پاکستان تحریک انصاف په عمران خان پارټنګ په وزیر اعظم اپوزیشن غوندونو ویل داسې خط نشته ده په دې کې داسې خبره نشته ده مونږ ځکه د غونډې ته ورنلو یا د خبره په اړه باندې عدالت ته مخکې نه وړاندې شوې او به دا خبره کوله چې دا ځان نه جوړ کړې شوې خبره ده یا اسی مراسله ده په دې کې خو دا منل چې دا مداخلت ته سازش نه ده خو مداخلت ده د عمران خان دغه بیانیې ته تقویت نور کوي
نه نو سوله سره دا خبره خوتي دا چې سر کې مخالفو ګوندونو دا الزام لګاو لکه مریم نواز دا الزام لګاولو چې دا خط ډرافت شوی دی په خارجه دفتر کې او بلاول ګټوم هم دې ته جالي وي خو یو خبره بیا مونږ ته نه دی هرول پکار چې دوه ورځې روان دي کله د پاکستان نوې منتخب وزیر اعظم شهباز شریف او وزیر اعظم منتخب شو نو خپل لومړی وینا کې په کمی سملې کې هغه د لخت معاملې روڅه تکړه وا او هغه دا ویلو چې زما په لومړی فرصت کې د دې مراسمي په معاملې باندې د پارلمان ان کیمرا غونډه راغواړم، یعنی هغه ومنله چې دا خدشته یا نشته، یا دې کیسه حقیقت ته خو د دې جاج غسکول لپاره هغه د پارلمان د کمیټې غونډه هغه اعلان کړل چې رابلو به اونن بابر افتخار دا ویل دي چې حکومت اوسه کیسه په داسې غونډه رابلی یا څه کیسه په اړه کې پریکړه کوي کدا عام کوي دوم دا د حکومت په خاطر شهاب شریف د دې خط ان کیمرا پارلمان بریفینګ تا د کې خودو اعلان کړل دي لکاوی د خط بارک دا یو اعلان مخه تراغلی دی جی
ډیر زیاته مننه پرولای چا سب د وخرا کولو معلومات شریکولو
درابا دی جی
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهمه راپورونه هم لرو د سیمې په تړاو چې تاسو سره به وار په وار شاملولو هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شي. بیا هم زو د پاکستان ولوري ته چیرې چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل څوکۍ نه لری کیدو وروسته په خبر کې د لومړی ولسی غونډې په وخت یو ځل بیا تور ولګولو چې به هر څه په هواد کې چې کوم حکومت راوستل شوی دی هغه دوی نمنی او تر نوې الیکشن اعلان کړي دي چې تر نوې الیکشن اعلان کیدو پورې به د احتجاج لړۍ دوامدار وساتي. خو څېړونکي وایي چې په امریکا یا د پاکستان په ادارو تورونه پوری کولو پر ځای د عمران خان د خپل درې نیم کال حکومت کارکردګي ولسته وړاندې کړي چې وایي د پی ټی آی دغه حکومت د ناکامیو ډک پاتې شوی دی او په هیواد کې پکې په اقتصادي توګه ډېر زیاتې ستونزې هم وي او ډېر په اقتصادي توګه دغه هیواد کمزوري شوی هم دی. د عمران خان تیر شپې ولسی غونډې ته څېړونکي څه نظر لري دغه ټول ستاسو سره شریکي د پیښور څخه د دیوه خبریال عثمان خان په خپل راپور کې
د عمران خان د تیر شپې په ولسی غونډه خیبر پختونخوا کې د مخالفو ګوندونو لخوا خبرګون مخې ته راغلی. وایي تحریک انصاف د پیښور نه واری بیا د احتجاجي سیاست کوم شروع وکړه. لدې یوازنې مرام هیواد کې اړې ګړې جوړول دي. د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر پختونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وایي عمران خان پیښور ته راغلی او باید چې د پښتنو په ستونزو پایني حقونو د بجلی په منافع او رستر بلې خرابېدونکو امن خبره کړې وي. دیوته وایي عمران خان د ملک مقتدرو ادارو او خپل پخوانو مرګرو ته پیښور نه پیغام ورکړو باید چې د اسلام آباد نه ورکړي وي
چې تر هغه پیښور ته نو بیا د پیښور دی خلکو ته خبرو وکړه ته چې د اسلام آباد خپل تربورانو ته یا یارانو دوستانو ته په تقریر کې خبره کوي نو لاس کال ته ورته یو پرېس کانفرنس کې وته یو ته په ټلیفون کې وکړه په دې ورځې کې دوره پښتانه راغونډو د دوی د بجلی خبره وکړه د دوی د لوډ شیډنګ خبره وکړه دلته د بدمنه خبر او دلته د ټارګټ کلینګ خبر او معذرت یې مونږ کو یعنی جمعه ته حاضری نه وکړي خو د جلسې په تقریر کې معذرت هم مونږ
د پاکستان تحریک انصاف مشر د ستري محکمې یا عدالت نه خپل وینا کې پوښتلي چې ولې د خالی په شپه نا وخت د عدالت پرانستو حاجت راپیخ شو. نوموړي دا هم وپوښتل چې زما دا سکوم جرم کړو چې شپه په شپه عدالتونه پرانستي شو او دا چې په خپل 25 کال سیاسي تاریخ کې مکله هم د کامی دارو یا عدالتونو په ضد څوک هم نه دی راپارولي. سیړونکو وایي عمران خان په پاکستان کې لومړی وزیر اعظم نه دی چې لدی څوکۍ نه لری کړی شو بلکې هیڅ وزیر اعظم تر اوسه خپل آئینی وخت نه دی پورا کړي. وای د غټولو بیا د آئین او قانون ته احترام لرلی. خبريال علي اکبر وای عمران خان د امریکا او د پاکستان ادارو پر ضد بیانیه راوړل سره خپل ووټران په دوکه کې ساتل غواړي ځکه چې هغه کابو درې نیم کاله حکومت د ناکامیو ډک پاتې دی
او تر څو پورې چې د امریکای د ټاکنو خبره ده نو په پاکستان کې مطلب دی ته لکه ډېر خلک په غیر ضروري توګه باندې هم ګوري چې عمران خان په غیر ضروري توګه باندې دغه ټاکنه کوي خو هغه خپل اوټر لا دا یو تسلی ورکوي چې ګنې زه ډېر غټې پایې لیډروما او مطلب پاکستان کې مطلب نشو لرې کېدلې او زه عالمی طاقتونو بالخصوص امریکای چې ډېر دغه کرسۍ نه لرې کړم خو دا بیانیه چې کومه ده د امریکای خلاف او د پاکستانی ادارو خلاف دا عمران خان ته څه فایده ورنه کوي بلکې نقصان به ورکړي.
په یو تازه نظر کتنه کې د پاکستان زیاتر ولس عمران خان د وزیر اعظم د منصب نه لری کېدو په شا د امریکای سازش بیانیه رد کړي. ګل پاکستان نمیداری خپل سروې کې معلومه کړي چې شپږ شپېته فیصدي ولس په ملک روانه ګرانی د حکومت ختمېدو علت بللې. په سروې کې شپېته فیصدي خلکو په پخواني مخالف ګوندونو مشرانو د غدداري تورونه هم بې بنیاده ګرځولې دي. درې څلوېښت فیصدي کسانو د عمران خان د حکومت په ختمېدو خفګان څرګند کړی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
اسلام آباد های کورت د دوشنبه په ورځ د پاکستان د ټاکنو کمیشن ته امر وکړ چې د پی ټی آی د بهرنی فاندینګ قضیه دې په دیش ورځو کې حل کړي. په دې اړوند غوړو تفصیل واخلو زمونږ د ډی وی خبریال او همکار اورنګزیب خان څخه چې د محل د اسلام آباد څخه زموږ سره ملګری شوی دی. د سکایپ د لارې غوښتنه کړې و. ستړي مشي په خیر راخلی.
ډیر مننه منزه تاسو.
مننه له تاسو څخه هم اورنګزیب خان صاحب. د دغه امر په اړه تاسو له غونډې تفصیل لومړی خود لیدونکو سره شریکی.
بالکل منزه شهید، دا یو ډیر زړه قضیه ده. کال 2014 نه دا پیل شوی و او یو داسې تن پیل کړی و چې پاکستان تحریک انصاف چې دا سیاسي ګوند کله جوړېدو نو عمران خان لومړی ملګری و په دې سیاسي ګوند جوړولو کې. دا یې نامه اکبر ازبابر ده. اکبر ازبابر چې د ای سی پی کې الیکشن کمیشن آف پاکستان کې کال 2014 کې کم خاص جمع کړی و نو هغه کې دوی دا دریز خپل کړی و چې کال 2009 نه کال 2010 پورې پاکستان تحریک انصاف ته د مختلف هیوادونو نه یعنی بارني هیوادونو نه فاندینګ راغلی دی او دا فاندینګ چې کم دی د دې د اړوند به دوی عمران خان ته ویلي چې د دې تحقیقات وکړي شي ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف اکاونټس ته ډایرکټ نه راغلی بلکې د پاکستان تحریک انصاف چې کم مشرانو د هی اکاونټ ته به دا فاندینګ راتلو نو هغه تحقیقات عمران خان چې کله انکار وکړو بیا اکبر ازبابر په دې حق له ای سی پی ته الیکشن کمیشن اف پاکستان ته لاړو او دا درې اویا ډالرو درې اویا لک ډالرو د تحقیقات چې کوم دي د کال 2014 نه تر اوسه پورې د قضیه الیکشن کمیشن اف پاکستان حل نکړه. نن د اسلام آباد های کورټ الیکشن کمیشن اف پاکستان ته دا امر کړی دی چې یو میاشت دننه دی د دې فیصله وکړي او پاکستان تحریک انصاف چې کوم خواستونه وو او دوه خواستونه وو هغه دا وو چې اکبر ازبابر ته د سونه فارنګ فنډینګ په حق له د ریکارډ انتخاباتو کمیسیون ورنکړي او بل خواست دا وو چې دا کم چې دغه تحقیقات چې کیږي نو دینه دی اکبر ازبابر لری کړی شي بل کړی شي نو عدالت دا دوه خواستونه د پاکستان تحریک انصاف رد کړی دي. منظر دلته مهمه خبره دا ده چې پاکستان کم قانون دی سیاسي ګوندونو په حق لاندې واهي کې دا واضح لیکل ده چې یو سیاسي ګوند به هم د بارني هیواد نه فاندینګ نه اخلي. نو پرون چې کم اورنه شوی د الیکشن کمیشن اف پاکستان کې نو واهي کې او د اسلام آباد های کورټ کې نو هغه کې د پاکستان تحریک انصاف وکیل منلې دي چې دوی ته د فاندینګ بارني هیوادونو نه راغلي خو دا په قانوني طریقې باندې راغلي وو. عادل د مهمه خبره دا هم د اکبر ازبابر دا تور پاکستان تحریک انصاف باندې او په خوانی وزیر اعظم عمران خان باندې لګوي چې دوی د شوکت خانم هسپتال چې کم دی د کینسر د هې په نامه باندې د چندې په شکل کې د فاندینګ ترلاسه کړی وو او پاکستان د سیاسي ګوندونو د لپاره چې کم قانون دی هغه دا هم وایي کچره پاکستان تحریک انصاف باندې دا ثابت شو چې دی بیرونی هوادونو نه دا فاندینګ ترلاسه کړی دی نو دا جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف لا قانون هم اهی ګرځول شي.
او رئیس فرانسه په خپل اعتراف کې په دې اړه څه وایي چې دغه قضیه څومره مضبوطه ده او د دې ترڅنګ دا چې څه نتیجې راتلای شي.
جی بالکل منظر سنگھ چې تاسو ته موول چې کال 2014 نه د قضیه انتخاباتو کمیسیون کې روانه ده او په دې کې پاکستان تحریک انصاف لکه معلومه ده تاسو ته چې درنیم کال په حکومت کې پاتې شوی دا هر پاکستان د یو سیاسي کلتور تاسو ورته ویل شي چې هر یو سیاسي ګوند کله چې دلته په اقتدار کې وین واه خپل زور هم لري او ادارو باندې سن سره طریقې سره اثر انداز کیږي هم لکه پاکستان کې مخالف ګوندونو اوسه پورې چې یو بل ډېره مهمه اداره ده احتساب اداره ده یا نیب ورته ویل کیږي هغه باندې بردا تور لګولو چې پاکستاني پاکستان تحریک انصاف حکومت د اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمال کړی ده. دغه شان چې کله عمران خان په حکومت کې نو هم انتخاباتو کمیسیون باندې سن سره طریقې سره د سیډونکو وینا تر مخه فشار واچول او د قضیه نور هم لګاهي لیټ کوله. اوس په دې کې اسلام آباد های کورټ چې د یو میاشت تکم مولت ورکړی دی وخت ورکړی دی نو انتخاباتو کمیسیون به هم اوس مجبور وي چې یو میاشت دننه دغه فیصله وکړي. بظاهر خو داسې لګي چې لکه موږ چې کوم په اخباراتو کې دلته پاکستانی چې کوم مطبوعات دی هغه کې کوم کالم یا اداري آرټیکلز چاپ شوی دي نو وايي خدا ښکارا ده چې لکه دا کیس چې کوم فارن فنډینګ والا دا زیات د پاکستان تریکې انصاف خلاف روان دی. هغه چې څنګه تاسو ته ما ویلې چې پاکستان تریکې انصاف وکیل خپل منلې دي چې دوی ته دا رقم د بیرونی هیوادونو نه راغله دي، خو واهي صرف دا خبره کوي چې دا په قانوني طریقې راغله دي. بلکې ما چې څنګه تاسو ته ویلې چې پاکستان قانون سیاسي ګوندونو په حق له دا واضح وایي چې یو سیاسي ګوند به هم بهر نه فنډینګ نه اخلي.
اورنګزیب خان صاحب، د پاکستان د تحریک انصاف یا د پی ټی آی مشر یا پخوانی وزیر اعظم عمران خان هغه هم نن په سپریم کورت څخه غوښتنه کړې ده چې د نېشنل اسمبلی یا د صوبایي اسمبلی کوم غړو چې په کوم تحریک عدم اعتماد کې رای ورکړي وي د د سرغړونې لامل دی په ټاکنو کې دوی د ګډون څخه ټولومري بندیز ولګوي، که په دې اړه نور تفصیل ورکړي دا څنګه امکان لري آیا او د دې ترڅنګ څېړونکي څه وايي په دې باندې؟
بالکل مناسب، نن پاکستان تر انصاف لخوا دا دوه مهم پرمختګونه شوي دي. یو خو دې سترې محکمې کې دا خواست جمع کړې ده چې کم هغه غړي د پاکستان تر انصاف په ټیکټ باندې چې چا انتخاب ګټلې وو د قومي اسمبلی او وروستو د بے باورۍ په دې پریکړه کې هغه بیا مخالف ګوندونو سره یوځای شوی وو. نږدې د سړي ریش کسان او ښکاره کسان دي چې ستره محکمه د دې چې کم لکه د قومي اسمبلی څوکۍ چې کم ده هغه دې یعنی ختم کړي او ورومبه د دې د قومي اسمبلی د څوکۍ نه د استعفا ورکړي. په دې حق له دوی ستره محکمه کې هم خاص جمع کړي دي او انتخاباتو کمیسیون کې هم دوی یو خاص جمع کړي دي. انتخاباتو کمیسیون ته پاکستان تحریک انصاف په دې خاص کې ویلي دي چې ډیپټی سپیکر چې موجوده وخت کې قائم مقام سپیکر دی قاسم سوری چې د پاکستان تحریک انصاف یو سل درویش د ایم ان ایز یا قومي اسمبلی غړو استعفا منظوره کړې ده. دغه شن په دغه واس کې دا هم ویل شوی دی چې پاکستان کې چې کوم قومي اسمبلی چې هر سیاسي ګوند څومره څوکیا کړی نو هغه ته بیا یو خاص تناسب سره د اقلیتونو او زنانو څوکۍ هم هغه بیا بغیر د الیکشنز هغه لکټا کی نو دوی ویلي چې زموږ په ټیکټونو باندې یعنی پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ باندې کم زنانه او اقلیتونو چې کوم غړي دي اهي د هم لکه ریسیټ کړی دایي رکنیت د هم ختم کړی شي لکه اسمبلی رکنیت د ختم کړی شي. ځکه چې پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی کم غړي چې مخالفو ګوندونو سره شامل شي نو اهي کې د اقلیتي غړي او زنانه غړي هم شامل وو. دغه شان ستر محکمې د پاکستان تحریک انصاف دا غوښتنه کوي چې آرټیکل 3 تر مخه دی دا کم کسان چې پاکستان تحریک انصاف ټیکټ باندې د قومي اسمبلی غړي جوړ شي او خلکو نه ووټونه اغستو باید چې دا ټول عمر د پاره نه اهل وګرځوي او دا د بیا انتخاباتو کې شرکت ونه کړي. نو د په حق له سپریم کورټ مخکې هم ځینې فیصله دا فیصله به وي چې ځینې سیاسي مشران دوی نه اهل وګرځولي وو نو پاکستان تحریک انصاف په خپل خواص کې دا فیصله ذکر کړی دی. څنګه چې دا اوس په دې باندې اورنه پیل کیږي نو هنه پس به پد لګي چې آیا ستر محکمه یا ستر عدالت د پاکستان تحریک انصاف د دریس سره اتفاق هم کوي یا نه؟
ډیر زیاته مننه اورنګزیب خان صاحب چې دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کړو. تاسو ښه شی به غواړو.
تاسو هم ډیر مننه منزه خل ساتي.
د لیبی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې غواړو چې یو بل ریپورت چې هم د پاکستان د سیاسي حالاتو په تړاو دی تاسو شریک کو. د پاکستان د پوز لخوا د ملکی ادارو پر ضد په ټولنیزو رسنیو په پیل شوی کمپاین د ناخوښۍ څرګندولو وروسته د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای دغه کمپاین پر مخ بوتلو کې د ککړو تنانو پر ضد ګامونه اخیستل پیل کړی دی او یو شمیر کسان یې نیولې هم دي. د دې ستې حال سده راځي چې دغه ټول ستاسره د ایبټ آباد څخه د ډي وی خبريال احسان محمد خان شریکوي دا په کډه سره وګورو.
ګرانوي په پاکستان کې په جیلی نمونو د ټولنیزو رسنیو کارول تر ټولو زیات دي او بیا هم د دغه جیلی نمونو څخه داسې ډول لانجمنی ویډیوګانې او عکسونه خورول کیږي چې د حقیقت سره کوم تړون یې نوي. د بایټس فار آل په نوم د ډیجیټل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د سارنې او حقوقو ادارې یو مشر هارون بلوچ وایي په روانه اونۍ کې په ټویټر د داسې یو شمیر جیلی خبرونو ټرند روان وساتل شو چې په شایع هم دغه جیلی اکاونټونه ښکاري.
بیسیکلی هزارو کی تعداد کو اکاونټ اکٹھے بن جاتے ہیں، یہ بیسیکلی کسی ایک منظم طریقے سے کو چلایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے ٹیکنالوجی
دے وائی د دې پچا د ټیکنالوجی ډیر لوی لاس دے. دغه یو باقاعده منظم کمپاین وی چې د دې د پاره وی سافټ ویئر کاروي، او هم دغه سافټ ویئر کارولو سره دا ممکن ده چې هم یو تن په زرګونو نمونو بیا له بیا اکاونټونو څخه په یو وخت خبر خور کړي. دا داسې نه ده چې غنې د دغه ټول اکاونټونو په شا بیا هم دغه مرتنان ناست وي، بلکې دا یو تن وی چې هم د ټیکنالوژي د لارې په زرګونو نمونو یو ټرند روان کړي. په ټویټر او فیسبوک دغه جیلی خبرونو کې چې نه یوازې د تحریک انصاف مخالفه ګوندونو مشران په نخښه کړي شوی، بلکې د پوز مشرانو په اړه هم لانجمن خبرونه او ویډیوګانې خورې کړې شوې دي. د پاکستانی پوز د اطلاعاتو څنګ په دغه ډول کمپاین بیا خپل نخوخي هم سرګند کړي، او د وفاقي پلټونو ادارې اف ای ای لخوا بیا د جیلی کاونټونو په تور ځنې فایلین نیول شوی هم دي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څنګ پروفیسور ډاکټر عرفان اشرف وای هر څوک دغه اکاونټونه په جیلی نمونه دي، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د دې وړاندې هم د ټولنیزو رسنیو د لارې داسې کمپاینونه چلول دي او وس غواړي چې د دې لارې خپل سیاسي مخالفت ډلو ترڅنګ بیا اداري هم په نخښه کړي.
فیک نیوز یا پروپاګاندا هوای اندتا ستو غلط خبرونه ورکوا په میډیا باندې، غلط تصویرونه ورکوا، د خر سر سړی پرې لگاوه، سړی سر خر پرې لگاوه، هم دغه خو په میډیا روان دي، هم دغه خو په ټویټر روان دي. تاسو وګورئ باقاعده سکوم د ملټری چیف تصویرونه دي، هم دغه شان د ملټری چیف خلاف سټیټمنټس دي، هم دغه شان الفاظ غلط استعمالون دي، په کنزلو پورې خلک خبرې کوي، غدار خبرې کوي. نو یقینا د دې کافی اثر ده، او دا به زیاتېږي کچره سټیټ د خلاف همدن نه کوي، د خلاف ګامونه.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت چې پارلیمان کې د بے باورۍ تحریک کامیابی دوروستو ختم کړی شوی، په داسې کې د دغه ګوند مشر عمران خان چې خپل حکومت ختمولو کې د بارني سازش تور لګوي، خو بیا د فعالینو لخوا د پوز او عدالت پر ضد هم د تورونو ډک خبرونه او پوسټونه لګول کیږي، چې ماهران وایي دغه د تحریک انصاف ډلې لخوا د روان یو باقاعده کمپاین برخه ده چې غواړي خپل بیانیه د پروپاګاندې د لاری خورکړی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډیوا سره اوسئ.
د دې سره د ملچامو مننه کوم چې را سره په دې خبرونه کې تر دا دمه مالیاس بیا هم غواړو چې تاسو سره د سیمې په تړاو نور مهمه موضوعات او راپورونه شامل کو. نو هیله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مل وسی، او په دې وی فیسبوک باندې هم تاسو کولای شئ چې دا خبرونه په ژوندۍ بڼه وګورئ. پاکستان کې د ټاکنو د څار غیر دولتي ادارې فافین یا فری اینڈ فیر الیکشن نتورک په خپل ریپورت کې ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې د مارچ په 1 نیټه د صوبې 8 ضلعو کې ترسره شوې د بدلیاتی ټاکنو په دویم پړاو کې په 9 تحصیلو کې د میرمنو د ووټونو کچا یا ترن اوټ 10% وو، او د نارینهو ترن اوټ 10% وو. څېړونکي وایي چې د کال 2010 د ټاکنو قانون عملي کېدو سره خو د دې کچا تر څه حده پر زیاته شوې ده، خو په لویه کچا میرمنو منوته په سیاست او د ټاکنو په عمل کې د برخې اخیستلو لپاره د پالیسۍ او وزکولو ترڅنګ هغوی ته تعلیم، سیاسي شعور او آئینی او قانوني حقونه ورکول هم شامل دي. راځي چې نور تفصیل یې د پیښور څخه د عبدالرزاق په دغه ویډیو ریپورت کې وګورو چې تاسو لپاره یې تیار کړی دی.
په پاکستان کې د ټاکنو د سار غیر دولتي اداري فری اینڈ فیر الیکشن نتورک په خپل راپور کې ویلي د خیبر پختونخوا بلدیاتي ټاکنو په دویم پړاو کې په 1.5 تحصیلونو کې د میرمنو د اوټونو اچولو شرح 10% او د سړو 70% مخې ته راغلي. په پیښور کې مېش د بشري حقوقو فعال قمر نسیم او وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وای په میرمنو کې د سیاسي شعور او د تعلیم د کمی ترڅنګ پولینګ سټیشن او تاسو اسانه سره د رسای نکی دوله عمله د سړو په پرتل د غشره کما مخه ترازی
په ګرمه کې پلاین کې ودریدل بیا الیکشن چکم ز پولینګ سټیشن وی هغه تر رسایي حواله سره عموما زنانه چکم دینو هغه د نارینه باندې انحصار کوي او نو چکور نارینه دا امپورټنت نه غړي چې دا زنانه د ووټ واچي نو دا هغه زنانه عموما د ووټ اچولو نه پاتې شي او د سره مونږ دا هم ګورو چکم د نادرا یا د الیکشن کمیشن ډیټا دا چې د زنانه د ووټ رجسٹرډ کولو تعداد هم د نارینو په نسبت باندې ډیر کم دی نو دې حواله سره هم ضرورت دی چې خصوصي کمپاینز او چلولي شي
د خیبر پختونخوا ملکن او هزاره ډیویژن ترڅنګ د بلدیاتي ټاکنو په دویم پړاو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کورما او رگزی او د صوبي نورو علاقو ترڅنګ په مجموعي توګه 15 شپېته تحصیلونو کې د ولسواکي ټاکنو عمل د مارچ په 1.5 نیټه ترسره شوه قمر نسیم زیاته کړه چې سیاسي ګوندونه خو د سړو په وټونو زور اچي خو میرمنو ته په دې اړه پوها نه ورکي دی وايي باید خزو کې په دې حق لا شعور پیدا کولو لپاره سیاسي پارټي غیر دولتي تنظیمونه او د ټاکنو کمیشن کوټلي ګامونه واخلي
کوم پرابلمز دي کوم هغه ته باټل نیکس کاری کوم هرډلز کاری په کار د چاغي حواله سره دي درې کالا پنځه کالا کار روان وي او د زنانه ووټ رجسٹر کول بیا دغی سیاسي شعور به دا کول او د ووټ اهمیت نه صرف دا چې د ووټ اهمیت زنانه وتخول ولې چې د زنانه او صرف دا حق نه دي چې هغه د الیکشن کې ووټ واچي بلکې دا هم ضروري ده چې هغه په دې ټول پولیټیکل پروسس کې او چې کوم زمونږه سیاسی میدان دی هغه کې د سړو د شانه بشانه او جنګي یو پدې کې خپل کردار هم ادا کړي
تیر کال د نومبر په میاش کې الیکشن کمیشن په خپل یو راپور کې ویلی وو چې د خیبر پښتونخوا د وکم ډیر شو زلو په ګډون د هیواد په یو اتیا زلو کې د سړو او میرمنو د اوټونو اندراج په شر کې د لس فیصد څخه زیات فرق مخې ته راغلی د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ترجمان سہیل احمد وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای د ټاکنو کمیشن د میرمنو د اوټونو د اندراج سیوا کولو لپاره مهم پیل کړي او په لرو پروتو سیمو کې خزوتا د نادرا په مرسته سره مفت شناحتي کارونه هم ورکول کیږي
یو مسلسل تقریبا په مختلفو یونیورسيټو کې کالجونو کې په ګورنمنت هایر سیکنډل زایر سیکنډری سکولز کې د جینا کو د زنا نو د لغه لپاره از ټرن اوټ از کې اضافه د لپاره منګه دا زای په زای باندې دا مهم چلولې دي او د دې سره سره د زنانو ته چکم د خاص کر د دې د شناختی کارت چکم ایشو راځي چې لکه کوم ځای کې ندي جوړ شوی دا غي پوجا باندې د تکلیف وو هغه د پرم یو خصوصي مهم د شناختی کارت د جوړولو لپاره هغه د 2017 نه جوړ کړی شوی
په پاکستان کې د ټګي نه پاک انتخابی عمل تر سره کې دوه لپاره قامي اسمبلی په کال 2019 کې د ټاکنو قانون منزور کړی دی په دغه قانون کې د ټاکنو کمیشن مشرتا اختیار ورکړی شوی چې په کوم پولینګ سټیشن یا پوره حلقه کې د میرمنو د اوټونو اچولو شره د لس فیصد څخه کم مخته راشي نو هلته به دوباره انتخابات ترسره کړي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور
لیبی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او زه د یو بل اقتصادي راپور راولورم نړیوال بانک یا ورلد بانک وایي چې روان مالی کال 2022 کې امکان لري چې د پاکستان د اقتصادي پرمختیا کچه 1% راکمه شي او دا چې د تیر کال له خوا د توانایي په څنګه کې ورکل شوې رایتونه په قامي بجټ باندې بوج پریواسي او همدارز د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره حکومتي د پور پروګرام ته هم خطرې زیات شوې هم دي نو راځي چې تفصيلي د مردان څخه د ریاض حسین په دغه ریپورت کې په ګډه سر واورو
نړیوال بانک په خپل ریپورت کې وایي روان مالی کال کې بعد د پاکستان پرمختیايي شرح د مجموعي قامي مدني 0.3% پاتې شي او په راتلونکي مالی کال 2023 کې پرمختیايي شرح د 0% پورې امکان لري نړیوال بانک وایي د تیر حکومت لخوا په تیلو او بجلی ورکړې شوې رعایتونه قامي بجټ ته نقصان رسوي د IMF د پور پروګرام ته خطرې دي او پیداواري مالیاتي بجټ به هم اغیزمن کړي د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي د پاکستان په اقتصادي ستونزو کې اضافه شوی او او د تیر حکومت لخوا د تیلو بجلی او صنعت پسانګه کې رعایتونه او د بخنې د سکیم لوجه مالیاتي خساره زیاتیږي او د هغې اثرات په پرمختیا هم پریوزي.
زمونږ بجټ خساره 4000 ارب نه اوړي چونکی تیلو باندې هم سبسډي ورکړې اناونس کړې شوې ده. ریلیف پیکیجز هم په دې دوران راوړل شو. بجټ خساره ډېره سیوا ده. بیل حساب پیمنټ فرنٹ باندې مسلې دي، یعنی کرنٹ اکاؤنٹ خساره او زمونږ بیا ریزرو چې کوم دي ډالر قیمت ختل هغه سره به جی ڈی پی گروتھ او ټیکسز باندې هم اثر پریوزي.
په تیر قومي بجټ کې د حکومت لخوا د قومي آمدنۍ د پرمختیا شرح 5.6% تړل شوی و او روان کال په جنوري کې دا شرح 5.2% مقرر کړی شوی و. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پټرول او ډیزل 10 روپے لیټر او د بجلی په یو یونټ کې 15 روپے کمی راوستي وو. عمران خان ویلي وو چې د راتلونکي بجټ پورې به په دې کې اضافه نه کوي، چې لوجه د ماهرینو په وینا د پاکستان په خزانه هر میاشت د 10 ارب روپو نه زیات بوج پریوزي. دوه ورځې وړاندې د کریډټ ریټینګ نړیوالې ادارې موډیز او ایشیایي ترقیاتي بینک هم ویلي وو روان مالی کال کې به د پاکستان پرمختیايي شرح د 3.3% پوري وي او د موډیز د ریپورت تر مخه د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره یوازې د 2 میاشتو درآمدي ضرورت پوره کوي. د اقتصاد ماهر طاهر امین وایي د مرکزی بینک لخوا د سود په شرح کې اضافه او د ګرانې له وجې هم په اقتصادي پرمختیا منفي اغېز کیږي.
انټرسټ ریټ هاي کول یادا سي چې کوم دغري دویم چې کوم دی د انفلیشن د وجې هم چې کوم دی د دې د اثرات په دې باندې او دغه شانتي کوم پرایویټ سېکټر د هاي انفلیشن ریټ د وجې کوم پرایویټ سېکټر کریډټ کنزمپشن دی نو هغه هم کم شي د دې هاي انفلیشن د وجې.
سړنی وایي روان مالی کال کې به د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره 40 ارب ډالر ته ورسي. د مرکزی بینک د شمیرو تر مخه تجارتي خساره 15 ارب ډالر ته رسیدلې او د مرکزی بینک زری مبادله ذخیره 11 ارب ډالر ته راکوزه شوې او په نړیوال مارکیټ کې د ګرانې لوجې په پاکستان کې هم ګرانی زیاته ده. په هانوایي کې موجوده حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې څخه د پور په اوم قسط ترلاسه کولو کې کامیاب شي نو په پاکستانی روپې به فشار راکم شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته
خبرونه لا دوام لري او د ملتیا څخه مننه کوم چې را سره په پروګرام کې مالیاس زود افغانستان ولوري ته چیرې چې د امریکن یونیورسيټي یا امریکایي پوهنتون یو خونکی عبید الله بهیر په یو مرکه کې دی ویته وایي چې د افغان جنکیو سکولونه تړل پاتې کېدل د هغوی هیلې ماتوي او تمه لري چې سکولونه زر تر زره د افغانستان د خلکو او همدارز د هیواد د ښېګڼې په نیت پرانستل شي نه د یو سیاسي راکړې ورکړې په نتیجه کې. دا مرکز موږ همکاري سمینه حسن کړی دا او تاسو ته وړاندې کوي، خو د دې مرکې بشپړه برخه تاسو کولی شئ چې د ډی وی په فیسبوک باندې هم او وګورئ. نو راځئ چې دا مرکه په ګډه سره وګورو.
سو وینئ کله پورې به دغه سکولونه دغه ښوونځي پرانستلی شي؟ څه امکانات نه
هیله کوم ستړی مسې. مختلف راپورونه دي، واده سوی و تاریخ ټاکل سوی و د تاریخ په ورځ سي انجونی مکتبونو ته لیسو ته تللی و هماغې زینه برته کورو ته لیږل سوی و. اوس د مشخو د یو این له طرفه او د امریکا د خاص استازي له طرفه دا خبره واورېده چې طالبان لوره امارت اسلامي ورته ډاډ ورکړی و چې په راتلونکي لند وخت کې به دا لیسې برته خلاصې سي، خو تر اوسه پورې څه واقعي نه ده لیدلی. هره ورځ چې ضایع کېږي په داسې افغانستان کې چې فرهنګ د درس یو نوی بدلون و او د نجونو مکتبونو ته د پلارانو د فامیلونو د نجونو لیږل یو نوی کار و، په دغه حالت کې دا دروازې بندې ساتل روحیه دی موږ تاسو د انجنو ماتی نو امیدواریم چې زر دا کار وسي او دا د یو خارجي سیاست په راکړې ورکړې په نتیجه کې دروازې خلاصې نه سي بلکې د افغان یو افغان د درک او د ملت یو ارمان د عمله د مکتبونو برته خلاصې.
داسې رپورټونه هم را روان دي د افغانستان نه چې د مختلفو ولایتونو چې کوم دینی عالمان او مشران دي هغوی هم د طالبانو د مشرانو سره لیدلی دي هم په دې د دې لپاره چې دغه سکولونه دغه ښوونځي چې کوم دي دا پرانستل شي زر تر زره د دې اثر ویني چې طالبان به آماده شي دغه اثر به قبول کړي.
دا اثر یو ډیر جالب بدلون دا سي نن په افغانستان کې علما یو دریز غوړه کو چې مکتبونه باید خلاص سي د فقهي او دینی نگاه نه د دې تشریع ملاتړ کو. دا مهم په دې و چې په داسې وضعیت کې چې سیاسي ټولنې نوي اجتماعي ټولنې نوي په یو وطن کې چې موږ وکړو د 15 اگست نه باید ډیر سیاسي اطراف له وطن جلا وطن سولو. نو په داسې وضعیت کې د دینی بنسټونو ډیر مهم وي چې هغوی دریز واضح وي ولې چې د خلکو تحرک او د خلکو موقف انعکاس کولو لپاره دا دینی بنسټونه مهم وي. نو موږ وکړو چې دا فشار رښتیا هم په افغانستان داخل کې دې ته انعکاس ورکوي چې د افغان ولس واړی چې انجونی مکتبونو ته لاړ سي چې د لیسي دروازې پرانستل سي د انجونو په مخې. دلته یو ډیر مهم خبرې ته غواړم اشاره وکم. خبره دا ده چې هر جنگ یو داعیه ته ضرورت لري، یو روایت ته ضرورت لري، او د طالب لوري روایت دا و چې جز له د خارجیانو د شتون په افغانستان کې دغه مو چې په افغانستان کې د دې دوی ادعا کوله سیخ اخلاقی فساد او د دې اخلاقی فساد په مقابل کې طالب لوري توپک راخسته او جنگ کو. خو واقعیت دا سینه و افغانستان کې که اخلاقی فساد و ماغم ډیر وړي کچی باندې ډیر مشخص حلقات سیاسي حلقاتو کې و د افغانستان د علمي بنسټونو او د مکتبونو د پانتونو کې داسې وضعیت نه و. ډېرې د موږو تاسو خویندې په همدغه نظامو کې را لوی سوې نن په غټ غټ پانتونو کې درسونه ورکوي او دا داعیه په خلاف باید کار وسي ولې سي دا اوسنۍ پالیسیانې او سیاستونه چې موږ وینو د امارت اسلامي له خوا نه دا په همدغه اساس باندې جوړیږي چې دلته یو فساد وو او د فساد مبارزه باید وسي او دا واقعیت نه لري. موږ نظام تیار جوړو دې ته سي یو اسلامي افغاني نظام ووسي او د دې ملاتړ پکارو.
د امریکا غږ دیوا د ګران اوریدونکو زو د روسیې او اوکراین د شخړې ولوري ته چیري چې د جرمونو نړیوال عدالت سارنوال کریم خان د شروع یا چهار شنبه په ورځ د اوکراین بوتشا سفر کړی دی او خبريالانو ته ویلي چې د روسیې پوز د جنگي جرمونو د نورو شواهدو ترڅنګ اجتماعي خبرونه هم پیدا کړي یا د لیز خبرونه. بل پلاو روس د پنځ شنبه په ورځ د دوی جنگي بیړیو په تور بهیره ویلې د چې سخت زیانمنه شوې ده او ټول عملی تری وتلې ده. خو روسیې ویلې د بیړۍ کې 14 شوې ده او اوکراین ویلې د چې د توغندیو په بریټ کې داسې شوې ده. راځي چې تفصیلی د نورشروان قلندر په دغه ریپورت کې واورو.
روس ویلې د بحیرې اسود کې په سمندري جنگي جهاز کې 14 شوې ټول عملی جغورلې ده. رائټرز خبری ادارې په خپل رپورت کې ویلي دي چې د روس سمندري بیړې کې 2.5 ټن وزنی و د جاس 1500 عمله پکې موجود و. د روس دفاع وزارت د سمندري بیړې د زیانونو په اړه سندي ویلي. خو د اوکرين دفاع وزارت چارواکي داوه کوي په روسي سمندري جهاز د دوه میزایلونو د لارې حمله شوې ده. اخوا امریکا د اوکرين سره د وسلو او نورو جنگي مرستو په لړ کې د شورو چهارشنبه په ورځ د 800 میلیونه ډالرو نورو مرستو اعلان کړی دی. وایټ هاوس د صدر جو بایدن لخوا روسی صدر ولادیمیر پوتین باندې د اوکرانیانو د نسل کوشه د بیان وضاحت کړي.
President Putin is an brutalized. صدر
پوتین دا وخت د اوکرين په خلکو تشدد کوي او په یو ملک کې په ظلم لاس پورې کړي. صدر بایدن هم په دې اړه خبرې کولې او د هغه ظلمونو خبرې کوله کوم چې پزماکه روان دي.
د جرمونو نړیوال عدالت سارنوال د نهې په ورځ د اوکرين سرخار کیف خواته د بوچا د سیمې سفر په وخت ویلي شواهد او ثبوتونه راټول کړي او خبريالانو ته ویلي ماهرانو پر راټول شو ثبوتونو کار پیل کړي.
د هر یو سړی صحقونه وی منګلا د هغوی لپاره خبره کول پکار دي او په دې خبره ودرېدل پکار دي چې د یوې خبرې حقیقت ته ورسو او بیا دا چې قاضیان فیصله وکړي چې اصل ذمہوار څوک دي.
د جرمونو نړیوال عدالت دفتر په نیدرلند کې دی. روس او امریکا دواړه د دې غړي نه دي. د امریکا یو سفارتکار ویلي نړۍ په دې خبر ده چې ولادیمیر پوتین دروغ وایي چې ګنې په اوکرين کې د ظلمونو خبرې دروغ دي.
The world knows that he
نړۍ ته معلومه ده چې هغه د کراماتورسک ټرین سټیشن د 14 ذمہوار دی. هغه د بوجا د ظلمونو هم ذمہوار دی.
د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي په صدر پوتين غکړې نړیوال عدالت ته بیراولي.
د نړۍ ټولو اهمو هیوادونو مشرانو د روس لخوا د کراماتورسک د حمله غندنه کړې ده. موږ په دې جنگي جرم هم د نړۍ نه داسې عکس العمل تمه لرو چې د بوچا په قتل عام یې خودلې وو. د کراماتورسک میزایل حمله هم باید د ټریبیونل د تورونو یو لازمی برخه وي.
د بوچا سفر کوونکی خبريالان وایي دوی د بوچا سفر په وخت په لارو کوڅو کې تباشو گاډو او ودانو کې هر طرف ته مړی ولیدل. د اوکرين یو خبريال کازینسکی وایي په لوی شمیر کې د ټوپکو د ګولو خولو نه هم لیدلی. د زیاتوی ودانې هم په بده توګه غزمنه شوې دي. نو شروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگټن ڈی سی.
بیا هم زو د یو بل بهرنی راپور ولوري ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په میانمار چې د بورما په نوم هم یادیږي کې د روهینګیایي مسلمانانو په وړاندې ډلې وژنه نسل وژنه بللې ده او د موزیم نندارتون نسل وژنې ته د برما لارا په دې اړه رڼا شوې چې څنګه روهینګیا چې یو وخت د هیواد شهریت لرلو په منظم ډول په نخښه شوی او منځ وړل شوی دی. راځي چې د امریکا غاګ د پینلو پولو ریپورت په ګډه سره وګورو چې تاسو لپاره زموږ همکار عابد حسین تیار کړی.
په 2018 کال کې په میانمار چې د برما په نوم هم یادیږي په لودیز کې پوس پر اکین ایالت کې د اکثریتی روهینګیا مسلمانانو باندې په لویا کچه بریدونه وکړل. عسکرو کورونا سکولونا دکانونه او جمعتونه وسوځول. تر 9000 زیات روهینګیا مسلمانان ووژل شول. په واشنگټن کې د امریکا د هولوکاست میموریل میوزیم کې یو نندرتون د برما نسل وجنې تلار په نامه په میانمار کې د روهینګیا حالت د ویډیوګانو عکسونو شخصي کیسو او تاریخي اسنادو لالارې بیانوي. په میوزیم کې د یوې ورسته وینا په ترڅ کې د امریکا د برینو چارو وزیر انټونی بلینکن د میانمار پوز په پراخه او منظم ډله ایز ظلمونو د روهینګیا نسل وجنه وبلله.
نن د مارچ پاتمه لکه څنګه چې ما فیصله کړې د برما د پوز غړو د روهینګیا نسل وجنه او د بشریت پر ضد جرمونه تر سره کړی.
Against Rohingya. Well, I think the determination by the US helps.
زه فکر کوم چې د امریکا له خوا فیصله د نسل وژنې نه د انکار په وړاندې ساتنه کې مرسته کوي او تاریخ سموي. زه فکر کوم چې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په خپلو څرګندونو کې ډېر روښانه وو او د هغه توضیحاتو کې چې ولې پریکړه شوې وه ټول شواهد وښي. شواهد نه یوازې دلته د هالوکاست میوزیم په نندارتون کې راټول شوي بلکې شواهد د بهرنیو چارو وزارت او د آزاد پلټونکو او په خپله د روهینګیا ټولنو لخوا راټول شوي دي تر څو وښي چې نسل وژنه ترسره شوې ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو تر مخه د کال 2018 رسی خواوشا نه لکه روهینګیا د میانمار د راکین ایالت نه د خپل کورونو تشتیدلې دي او بنگلاديش ته یې پناه وړې ده. په خپل شهادتونو کې د روهینګیا ژوندۍ پاتې شوی د خپل ماشومانو میړونو او د مور پلار د لاس ورکولو کیسې بیانوي. انډریا ګټلمن وای د دوی بې ځای کېدل د لسیزو پوکدو او په منظمه توګه د ختمولو ایوانه وړه نتیجه ده. لومړی د دستاویزاتو د لارې او بیا د وحشي طاقت په ذریعه
د روهینګیا خلکو چې موږ ورسره خبري وکړې هغوی وویل چې یو وخت وو چې دوی برما یا میانمار سره تعلق وو. دوی د حکومتي کارکونکو په توګه کار کاوه، دوی د استادانو په توګه کار کاوه، دوی ته اجازه ورکړل شوې وه چې په هنتون ته لاړ شي، دوی ته اجازه وه چې د نورو خلکو په څیر په هیواد کې خپل حقونه او فرصتونو ته لاسرسی ومومي او دوی د خپل قوم او مذهب له نظره لګکی وو. خو شلمې پیړۍ کې وروسته بیا دوی سره هغه شان چلند ونه شو چې دوی سره اول کېدلو.
ګټلمن وای په تدریجي ډول د میانمار پوځي رژیم د روهینګیا په هویت کې د پامه غورځولې دي. په میانمار کې د چرواکو د دوی قومي شناختي کارډونه ضبط کړي. تر کال 1922 پورې روهینګیا چې په لویه کچه بدمت هیواد کې یو مسلمان اقلیت او نور په رسمیت نه پیژندل کېدو.
د کال 1922 د تابعیت یا شهریت قانون د یوې مهمې شیبې په توګه په ګوته شوې چې په نتیجه کې ډېر روهینګیایي یا روهینګیایانو خپل تابعیت د لاسه ورکړی وو او اوس په خپل هیواد کې د یو بې دولته ډلې په توګه دي. دوی وویل چې د امتیازي سلوک ځورونې او د نورو کړنو بنسټ یې جوړ کړو.
روهینګیا چې دا زورونې لامل تشدیدلی اوس په بنگلاديش کې د کډوالو په کمپونو کې ژوند کوي او مخکې د تګ توان نه لري، زیاتې د قاچاقبرانو شکار کیږي. نور محمد یو د اغو کډوالو نه دی چې هیله لري د ښه ژوند د پاره د کمپ نه وزي.
په دې کمپ کې ژوند کول وضعیت سخت خراب دی. موږ د کورنۍ د تو غړو سره په نوي مربع فټ کوټه کمره کې ژوند کوو. زما میرمن، زما مور او پلار او زما ماشومان هم نو دا کافی نه ده. نو بل هیواد کې به موږ لږ تر لږه بنیادی بشري حقونه ترلاسه کړو.
ګټلمن وای د هالوکاست میوزیم د روهینګیا نندرتون د یادونې په توګه کار کوي چې د نسل وژنې مخه باید د پیښېدو نه وړاندې ونیول شي.
تل د خبرتیا نښې شتون لري او داسې شیان شتون لري چې ترینه کېدای شي چې د پالیسي جوړونکي د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د لګکیو ډلو ساتنه چې کېدای شي دوی د ډله ییزو ظلمونو د خطر سره مخ وي.
عابد حسین، وی او ای، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
السلام علیکم ګران مینوالو، زین شاید ملنګ نن زما تاسو ټول مشرانو کسانو ته ورونو خویندو ته دا خواسته چې خپل بچولا د پولیو کترې ورکې او د ټول عمر مازیو ته نه وساته. ډیره مهرباني، خوشاله او آباد اوسه.
تاسو د امریکا غږ دی وی او ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوري. د ملتیا څخه مننه کوو چې موږ سره تل په دغه خبرونه کې مالیا څخه تاسو کولی شئ. که دغه خبرونه تاسو ونه وینئ نو بیا بیرته ولاړ شئ په تکراری بڼه. دغه خبرونه په یوټیوب چینل باندې هم لیدلی شئ د ډی وی، او همدارس په فیسبوک باندې هم دا خبرونه پرتوی. تاسو کله هم وغواړئ کولی شئ دا او د دې ترڅنګ د ډی وی نوري ټلویزیونی خبرونه خبرونه ټول کول شي چې تاسو هلته ووینئ او تازه راغلي ریپورتونه او الوستنې لیکنې ولولي. زه د مهال بل ریپورت ولورې ته د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته او د طالبانو په افغانستان باندې واکمنی دو وروسته امریکایانو ډیره هڅه وکړه چې او هڅې لا دوام لري چې هغه ترجمانان چې د دوی سره هلته کار کړی وو هغه افغانستان څخه وباسي. امریکا غږ خبریال کین فارباو د هغه ترجمان کیسه ستاسو شریکوي چې شل کال وړاندې د یو ریټایرډ پوزي افسر سره کار کوي او اوس دلته په امریکا کې سره یو ځای شوې دي. راځي چې دغه ریپورت چې ستاسو لپاره او کلسوم کاکړ تیار کړی دی او د امریکا غږ خبریال کین فارباو ریپورت دی په ګډه سره وګورو.
ما په لومړی ځل براین کول په کال 2002 کې د افغانستان په غرایزه کلی کې ولې چرته چې هغه د خپل افغان ژباړونکو هدایت سره په کلی کې د سکول لپاره شیان او خوراکي توګي ویشل.
موږ تر هغه پورې دلته کار کوو تر څو چې غیر دولتي ادارې نوې را رسیدلې.
نږدې شل کال وروسته براین کول په کنیکټیکټ کې ولې چرته چې هغه د فوت څخه د ریټایر کېدو وروسته د پارک د رینجرز په توګه کار کوي. هغه د طالبانو لخوا افغانستان نیول له نږدې څخه سره نه کوله. هغه وویل په افغانستان کې خپل کار په حق له هیڅ افسوس نه لري. ما سي وای دا چې هدایت سره اړیکی پرې سوې.
زه هیله لرم چې د هدایت په اړه څه معلومات ترلاسه کړم او هغه اوموندم.
براین کول وای هدایت په خطرناک وختونو کې داغه د سرتیرو ژغورنه کوله. کول څه خمه وپښتل څه کولی سي که هدایت امریکا لراسي؟ تاسو غړئ چې هغه به خوشاله سي؟
دوی دوه لپاره به زه ورکړم.
تاسو غړئ چې هغه به خوشاله سي؟ تیر کال هم نږدې دا وخت امریکای فوج بریګیډیر جنرال مایکل ګریر په وای ډګر د امریکایي ځواکونو د افغانستان څخه د وتلو په مهال خبرونه کتل. هغه هدایت نومي افغان ژباړونکو په حق له اندېښمن وو چې 2003 او 2005 کال موده کې ورسره کار کړی وو.
ما په خبرونه کې ولیدل چې طالبان په هوایي ډګر کې خلکو ته د تلو اجازه نه ورکوي. ما هدایت ته پیغام ولیکل چې هغه د سمدسي هوایي ډګر ته ولاړ شي او هغه خط دی یو امریکایي ته ښکار کړي چې له ده سره دی، خو هغه زما پیغام ته ځواب ورنه کړ.
ځکه چې هدایت چې پورا نوم یې هدایت الله حساری دی، هغه وخت د کورنۍ د شپږ غړو سره کابل هوایي ډګر ته د ننوتلو هڅې کولې، کوم چې هغه وخت د امریکایي مرین ځواکونو په حفاظت کې وو.
ما له یو امریکایي سرتیری نه وپوښتل چې تاسو تمرسته په کار ده. هغه راته وویل چې تاسو په انګلیزي خبرې کولای شئ. ما ورته وویل چې زه ژباړونکی وم او نه کالم او امریکایي ځواکونو سره کار کړی.
په هوایي ډګر په زرګونو افغانانو د هیواد ته وتلو هڅې کولې. هغه وخت مرین سرتیرو د هدایت مرسته قبول کړه.
د 15 ساعت لپاره می ترجمه وکړه. بیا مو د هغه ځواکونو د مشر څخه مرسته وغوښته چې ما د امریکایي لپاره کار کړی.
د نا امیدۍ وروسته هدایت په جرنال اګریر ته ټلیفون وکړی.
زه د ټلیفون په زنګ راپورته شوم. ما ولیدل چې د افغانستان شمیره ده. ډیر شور و، غږ نه راته او بیا اړیکه ختم شوه. سمدستي بیا زنګ راغی. هغه هدایت و. راته په ماته انګریزي کې وویل چې زه د هوایي ډګر په گیټ ولاړ یم.
هدایت ټلیفون د مرین ځواک سرتیری ته ورکړی.
ما مرین ځواک خپل ځان ولو پیژند او ورته مې وویل چې هدایت ته ما خط ورکړی.
په دې کې دوه ورځې نورې تیرې شوې چې تر څو هدایت وګریر ته پیغام ولېږي چې هوایي ډګر ته په حفاظت سره ننوتې دي. د هدایت کورنۍ د جرمني او د نیوجرسي د هوایي ډګرونو د لارې مارچ په میاشت کې فلوریډا ته ورسېدی. د هدایت د مهاجرت ځانګړې ویزا یا اس ای وی وړاندې رد شوې وه، کوم چې د دوی اسناد ترلاسه کولو عمل پیچلې کړی. د دسمبر په میاشت کې د کډوالۍ یو سارنوال چې د هدایت په اسناد یې کار کاوه د براین کول په اړه معلومات ترلاسه کړل چې آیا هم د هغه فوزي دی چې 2002 کې هدایت سره کار کړی وو. دا هم هغه افغان ژباړونکی هدایت وو چې براین کول لټوي. اوس براین کول او ګریر دواړه د هدایت د ویزا ترلاسه کولو کې مرسته کوي.
زه ستاسو په پارکینګ کې نه پوهیږم ستاسو د کور ودانې کومه ده.
نږدې شل کاله وروسته دواړه بیا یو ځای سوي. د دې لپاره براین کول د کنیکټیکټ څخه تر فلوریډا یو لس ساعته سفر کړی.
زه ډیر خوشاله شوم دومره موده وروسته مو ولیدې.
لری بیگرانو لیدونکو او اوریدونکو نننی راپورونه او موضوعات تاسو ولیدل، تاسو مو وار په وار وړاندې کړل او ډیره مننه کوم چې موږ سره په خبرونه کې تاسو مل شوې. تاسو کولی شئ د ډی وی خبرونه په خپل کور کې په ټی وی په یو ټل 770 103 چینل باندې هم وګورئ، او د دې ترڅنګ د ډی وی په فیسبوک باندې تاسو کولی شئ د سیمې څخه راغلي ټول ویډیو ریپورتونه او همدارس تازه خبرونه تاسو د سیمې د په اړه چې کوم سیاسي حالات دي په دې اړوند هم تازه ریپورتونه لرو. دا ټول د ډی وی په فیسبوک باندې باندې پراته دي، نو کولی شئ چالتې هم وګورئ. زه ستاسو قربانه منزه شهید او د دې خبرونې پروډوسر عابد حسین ستاسو څخه خپل اجازه ته تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.